د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رات کړ. امنیت شورا په دې نوي راپور کې ویلي القاعده افغانستان کې د روزنې اته نور مرکزونه جوړ کړي. د طالبانو ویان دا راپور رد کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو 15 میاشتې پوره سوې چې په دې موده کې تر 500,000 ډیر افغانان دغه هیواد ته ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل سوي چې پیسې او د کور وسایل ورسره نه وي او زیاتې اړ دي چې د خپلې بقا لپاره شدیده مقابله وکړي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې د نړیوالو مالی مرستو بندیدل شاید د دې سبب سي چې دوی په ټوله سیمه کې خپلې چارې د فروری میاشتې تر پایه ودروي. د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د دې ادارې ګڼو لویو تمویلونکو وروسته له هغې د دې ادارې د تمویل د بندولو اعلان وکړ چې لومړی اسرائیل ادعا وکړه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې 12 کارکوونکو د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې برخه اخیستې وه. د دې ادارې مشر فیلیپ لازاریني ویلي چې که دغه تمویل وځنډول سي د دې ادارې فعالیتونه به نه یوازې په غزه بلکې په ټوله سیمه کې ودرول سي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 500 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د 2 اونیو له مخالفته لاس واخیست. او د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر د څانګې د خبریالې السو کورماشیوا د توقیف مده وغځوله. نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده د توقیف مده یې 2 میاشتې وغځول سوه. د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي. اوریدونکو د همدې اونۍ په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څوي په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم شته. خورازی پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د 2-3 میاشت کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه اړه د ولفور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر ولفور چارواکو پورې ورسی موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی. زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو تور سیری د ایراد د ریګریشن ماجر چې د مسلم پرته دی غریب خلک پښکستان دا ونه ماینګان ټوله د خلک دی غلط خلک دی خلکو ته مایسه نور کوي خپل اخري غریب سړي ته نور کوي دا غا مسولین چې د ماسی وی څنګه کوي دا د زمونږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا ونه ماینګان ټوله د غلط خلک دی نیت سم توجه کوي خپل ځانو ته کارټینو دا زمونږ ژغ دی ورسیری د مسول خلکو تر غوږه پوري.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وختونه مسول چارواکو ورسوې موږ تامن بلسواره کې دی مخابرات او ډیر ستونزې د وروره خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره ورسوې. السلام علیکم.
زمانو متولد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پریګدم. ستونزې دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانای کې په خوانی کاغذی تذکرې جوړې کړې وي او کمپیوټری تذکرې نه ورته جوړیږي، که ورته جوړیږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذی تذکره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذکره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د آزادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وشکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز کائنات عزیزی غوانم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره اثر زده کړستا چې هغه په مدرسو کې نه تدریس کیږي او نه هم مشکل چې هغه د مدرسو کې ترلاسه کوي، ځکه مدرسې دومره په معیار برابرې نه دي. هو په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړه نه ترلاسه کیږي. نو موږ نس کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیال سو یا هغه کار ومومو چې موږ په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماستري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ځای کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسیږي او علم او اسلام ته خدمت کیږي او قران ته خدمت کیږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغه ته د سند ورکول شي، هغه ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان بکلی اوسیدونکی. کنی نکونه خونو ستا د دوا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبونه کې دی، د سالیان په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سبشکی کې ډاکټرانه سبشکی کې ډاکټرانه د ګور دا یو ډاکټر دی، کج د سر درد ماغه ډاکټر دی، کج د میجه مریضی ماغه ډاکټر دی، کج د ډوک مریضی ماغه یو ډاکټر دی، بس ته نه استی ګر دغه یو نقطه درکې. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم دا شي سره دی چې مسلکی ډاکټرانه سي، بس نو سره کی چې بیا د بازار دوا راوړو اشم په وسی بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکی ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورته بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی، د ګور د یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه دوه ساو نه پاره ورته نه سي ټیلی او ټمبي برای یې هر شي شروع یې کړ خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د زړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او دوا وی خو نه هغه ځای خو لږ دي، معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، اوس د مور ورسو معنا یو پرکټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم د زمنه سیستم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ما ځنو خسر راکې مرشه په وسیم سیدی دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته درکلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اری مرزي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کمو د پرمیدات درج ورسو ماغه ډاکټر دی کمو پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلې پر سر مو درج هغه ماغه ډاکټر دی چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخسه را کی ترچبه برابر کم سیدی
منوم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردلت مریضان راوړې سوبر تمر دغه بیا دوا ولار سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرسته مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نایي تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نو امید پاتې سو دوا نه ورسي
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالی او کلو بانډو په سطح په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
سلامونه مونږ کې هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان دغه صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالی او کلو بانډو په سطح په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنین دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي. موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا مو غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته پراته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ زر ته ضرر راته واله کړي. نور دې په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نشه ته
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منلو نه ده یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دي، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پیږي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانونه افغانان بولي، د دوی هیڅ رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستاني پر سر ټول افغان وایي خراب شي، زه خوشاله کېږم، هم یې لټوم، د هیڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعت خلک دي، دوی د چې اوس هم دغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستی ده پر دې باندې افغان ولس هیڅ کله اعتماد نشي کوي، هیڅ تکیه نشي بر کولای. رسکو دا غاړي حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل، هغه داس خبري ناممکنه و بولل د افغانانو شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زموږ مشران دي، کامر خان متکی دي، نو رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوند ویټیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غم خوري نه کی، ماج له خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړی، شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی اوس هم شته، شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه وو ورونو بنگلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ و خدمت و د دې خاورې ته هېڅ رحم و شفقت نه پر لري. نو دوی امانت و داسې موقتي راغلي دي، نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو. نو په دغه دوی داسې ژوند و ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اورېدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. هغه ستونزې مو چې یاد کړې، هغو ستونزو ته رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغو سپارښتنو عمل وشي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 2 1 2 1.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لومړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل، او دای هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلې دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینه شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبينه یو، خو چون کې افغانستان یو زراعتي هواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو، او دا به دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي، نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی، رواني اوریاوي او هغه چې پراتلونکو کې وړاندوینه شوي، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو لامل دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي. نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه، بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یو برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو فکر نکړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې هماغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم و وضعیت و حالات په کتو سره سره لدی چې لا یو اړخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حده پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضي. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظر سنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود ور سره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 او بل شمیره یې ده 0 52 19 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما په هم نصف کړی په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 54 15 103. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده، غم در ته وایم چې ساده شماره ده: 0 58 1 6 9 0. یعنی 0 8 1 1 1 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادۍ رادیو مینوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات شپږتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی این ده صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا فضل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ ښار نه درکه شوی دی شماره وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پایه او په بار بار نشر کې به تاسو زار
گران اور سرتاج ننگرہارے تاسو پخپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړي نو مش خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوی چې تاسو پر اتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړي او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړي مننه
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي صفر وسوه وویش دو څلوېښت یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر وسوه وویش دو څلوېښت یو اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه مزما ورکړو د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکه نیولای شي او د واس مطابق جایزه هم لري صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه بل شمیره وایم صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت وسلام په احترام
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مې شغلې تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایه تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي کچېری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسم شمیره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی. کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.